تعقیب کړي او وڅاري تر بیا چې ستاسو په خدمت کې یو. الله مو مل.
ستړي مشه په کابل کې د مازدیګر څلور بجې شوې. له ازادي راډیو څخه روانې نیم ساعته خبري مجلې ته مو زه محمد واصل وسال خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر د ښه والي خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر د دوی لپاره د قناعت وړ نه ده. دا شان په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې ولسوالیو حملې کړي دي. دا شمیر نور مهم راپورونه موضوعات وروسته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندوز امنیه قمندان وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتی پی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمېنې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییز لارون ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز د امنیه قمندان وایي د دې ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتی پی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اقتی پی د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا د مو اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل لاقطیفه قراجاتی که مربوط به اوست دو ساعتی که دشمن به محلات مسکونی سنگر گرفته موزه گرفته که از اوی اونا را به صورت بقیه برانه.
در روسه چارواکو د اقتی پی پر ولسوالۍ د برید او پسیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعهزال مربوط د اقتی پی سیمې ته لېږدول شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپه کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دو ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې اووه بجې د سره رود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه میرمن او د هغې کوچنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلی دي او د دوه نجونو په ګډون اته ماشومان ټکن شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال آباد د څلورمې ناحیې په شپاړسمه فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د چارواکو په وینا چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلي دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او پولیسو هڅې پیل کړي چې عاملان یې په نښه او قانون منګولو ته وسپاري. له دې مخکې هم د هرات په ګډون د افغانستان له نورو برخو د کورنیو شخړو او کورني تاوتریخوالي د خونړۍ په خو په اړه راپورونه ورکړل شوی وو. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. اوزان ارتغورل دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د هغه په وینا د دغو قونسلګریو په پرانیستل کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او هم به د هرات او استانبول ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ترکیې یوه قونسلګري په مزار شریف کې فعاله ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې نوموړی به په دې سفر کې د پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی وه چې هغه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد شهزاده سره خبرې وکړي. د پومپیو یو جګپوړي سلاکار برین هوک چې په دې سفر کې له ده سره ملګری دی ویلي، امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران په راکټي پروګرام کې برخه لري. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جو این ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. دغه څرګندونې د جنوبي کوریا د ولسمشر یو ویندوی یونګ یانګ چن نن خبرلان ته وکړي. هغه ویل کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان وروبولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته یې څرګند کړي. د توکیو اندېښنو ته په پام سره چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ روغې جوړې په دغه بهیر کې جاپان له پامه غورځول شوی، د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې د شمالي کوریا مشر څرګنده کړی چې جاپان سره هر کله خبرو ته تیار دی. کیم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه بله اټومي وسلو پاکه او هڅه به وکړي چې د کوریا جنګ رسمن پای ته ورسوي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپل پلویانو غوښتنې دي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره له رایګیري مخکې په اعتراضیه لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازینی مناسب کاندید بلل کېږي، نن یکشنبه وویل که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي، خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لاریونونه او د لارو بندول دوام ومومي. پاشینیان وویل موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپله کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتېدونکي یو. په ارمنستان کې د هغه په مشرۍ د څو اونیو مظاهرو په نتیجه کې سرج سرکیزیان د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه. پاشینیان دغه راز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دو ورځو کې په واټونو کې پراخ اعتراضونه به د پارلمان غړي په دې قانع کړي چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکي.
خبرنامه له نوریاس نوری واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوم لیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټ چې ډیر زیات قابل قناعت نه ده، ولی ډیره ښه شوې ده د زړه ورغسته وخت ورځ اوس ډیره ښه شوې ده.
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجوده ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کیدل ستونزمند کړي.
امنیتي وضعیت هم کوم شکل د خپل تخنیکي لحاظ نه د اوسنۍ بهیر چې روان ده نو لیکنه پرند به موږ وتوانیږو چې وو 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسه کې د نوملاس جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په افغانستان کې لسترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقې د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی و داشن په یو بل راپور کې وری چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو لسوالیو حملې کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پای مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا تاسو کولی شئ زموږ خبرونه په 100.15 اف ام د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې واورئ. دا هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو د لومړۍ ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتووالی لري. د انتخاباتو تای چارو یو شمیر افغان کاربوهان بیا د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره لا امنیت وراخوه په دغه پروسه کې د خلکو د باور رامنځته کېدل هم مهم بولي. محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وای وسمهال هر ورځ له شپېتو تر 15000 پورې کسان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی که څه هم د منی چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وایي په راتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلی هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له شپږ لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده. د زبر اول ورځو ته وخت ورځو اوس ډېره ښه شوې ده، چې په دې په دې خاطر چې غلی سو د اول ورځو کې د ارقام ډېر کم خلک مراجعه کوله، ول د اخر ورځو کې اوس موږ د ورځې نه شپېتو نه تر 15000 نفر پورې ثبتنام کوو.
ښاغلی هاشمي دغه شان وویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړی وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون د جمهوري ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې یوې غونډې ته ویل چې د جمهوري ریاست انتخابات باید د 1400 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي، چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا ناامني او پر دغې پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کیږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
لپاره شرایط ډېر مهم دي، چې هغه طبیعي ده چې امنیت دی، اقتصاد دی، عامه پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایه ده او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت بهرني ملګري دقت وکړي، زه فکر کوم چې انتخابات مو ښه نتایج ولري.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا درې ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازموند دی. د ښاغلی مجاهد په خبره د حکومت له شمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
پم د حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کم موده کې د دوو مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمند دي. زما همکار محمد حدیث پردیس دغه بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د 1499 کال د جوزا له میاشتې څخه وړاندې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو او جمهوري ریاست انتخاباتو ترسره کېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي.
پرون کوم سرګندوی چې کړی دی چې ورسپېښ تاکنه به هم په وخت سره شي، طبیعتاً چې هغه یو سیاسي مسؤلیت په غاړه لري چې د هواد ورسپېښ په توګه باندې باید هغه اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسؤلیت ترسره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هواد کې او ټولنې کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسې له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم په کوم شکل د خپل تخنیکي لحاظ نه دا اوسنۍ کوم بهیر چې روان ده نو لیکنه بهیر هغه کوم شکل به تر سره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانیږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نو لیکنه وګړي او دغه مملار جوړ کړو په همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې تر سره کیږي، آیا که به څه وتوانیږي چې هغه کاندیدان چې قانون دي او معترض دي او په لخر له پایل نه خوښي شي او غیب مستدل او ډیر عادلانه بهیر کې غوښ قانع کړی.
تاسو ویل چې موږ د سیو حالت سره مخامخ یو چې پاره برخه کې بې ثباتی شته، اما یو مسله دا مطرح کیږي چې چرته دغه انتخابات نه تر سره کیږي دغه موجوده ستونزې د بنور په زیات شي.
وګورئ ستونزې موږ په دوه حالتو کې لرو، که موږ د ستونزې په موجوده کې بیا هم بیل د چې هغه زده کړو ته پاملرنه وکړو او هغه کومه هغه ټاکنیس هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو تر څو هغه اړین اصلاحات په میکانیزمونو کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات چې کمیسیون له خوانه نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه برېښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانیږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لاړ سو په یو یو خې جوړښت کې هغه تقن سپر کلاو ده هم یاد ولري چې هر تقن سپر سره کېږي یا برخه د اعتراضونو به دا وي چې کمشنران عزل سي او زه مطمئنم چې دغه وضعیت به دغه وسنۍ چې کمشنران باندې بد تاثیر کوي او یا به هم دغه اعتراضونه پورته کېږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب تاسو ویلې چې د انتخاباتو پر اړیکه باندې یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازمه ده ولسمشر ته معلومات نه ورکول کی کشر ته ولسمشر تاکید کوي او په خپل خبري ولاړ وي د انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوی دی تر سره کېدل غواړي اما د ظرفیت نه موجودیت خبره مو وکړه نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي بل اخره څه کول په کار دی هلار استاسو نظر څه ده
هلار دا د چې دغه اوس هم باید د کمیسیون لخوا نه او هغه نه خدونه چې بحث کې تخنیکی او مدیریتي مسله په غوړ لري اوس مشه سره خبري وکړي چې هغه خپل عملی طرحې ورته باید وړاندې شي موږ نه څه کولای شي په شریف فضا کې تخنیک سره کوي یا په یو جنجال یا بحران کې تخنیک سره کوي هغه له سره شریک شي او اوس مشه د دې ترڅګلو پر یو سیاسي ما باید ولري
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو د شند د ولسمشر ټاکنو د ترسره کېدو په اړه زما د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دا نور مطالب تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې او ځینې ویډیوګانې چې ویډیوي گزارشونه او ریپورتونه موږ لرو هلته هم موندلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې لسترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر خوقندي د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړ شي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
ورسته لاغه چې نوې ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کې دوه کړې ته ورسیدل افغان لوري ته مخې چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي مسافر خوقندي د یکشنبې پورځ ازادي رادیو ته ویل دوی په افغانستان کې د چین او هندستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې په ګټه دي.
دی پروژه چې په افغانستان کې عملی کیږي د افغانستان د لمرټوبونو مد نظر نیول او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیق کې دا د افغانستان د ګټ لپاره هم ده او د د منطقې امنیت او د ګټ لپاره ډیر مهم او اغیزمن ده روان استقبال کوي.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پایل موافقه وکړه. د راپورون لمخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکا شوی اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډیر جزئیات ورکړي دي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتو دوه راپور نه هم خبر شوی اندیښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین لیوې بل سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو. خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه د موافقې ته رسېدلې او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغستورو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینه برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزا اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامیدای شي. دا راز دا اړیکې چې کوم وخت کېږي دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسایدا کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري
له دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهدا محمد عبدالي هم تیر ورځ لازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډه همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
من کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاستاو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان سیمایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمرغړی وای وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لس ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمرغړی دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او د فاریاب د المار ولسوالیو شمیر سیمې د تخار په خواجه غار کې دوه پوستې او د کندوز د قلزلې وسیمه نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې دولس بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړی دي. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې
د افغانستان د ملي شورا ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ورګانونه نه دي توانیدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بل چراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پر وسلوالۍ حمله کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووجني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب په ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلیزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پیلېدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسټه حمله وکړه چې له امله یې نږدې 12 ملي اردو سرتیر شهیدان شول. د دې وروسته د ډلې په قلیزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختی پی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنۍ عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عبدالله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حمله کړې دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. ښاغلی نظری ادا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجه غار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یک شنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په یولسو بیلابیلو ولایتونو کې 12 پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو 24 ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس هم د دغه ولایت په زیاترو سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور حال د اجمل آریان په راپور کې
کندوزیان مرکزی حکومت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په اړه قوي او جدي اراده نه لري. د دې ولایت خلک وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار له دوی سره په بیلابیل مجلسونو او غونډو کې ژمنې کړې وې چې ډېر ژر به د کندوز ټولې سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوې. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو واحدالله رحماني او شفیق الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د ماشومان چې پلمر په ګرمۍ کې وسول په دشتو کې او یا زما خپل ورونه زموږ خپل د کلی خلک د تر ځامن په پوسټو کې د ظالمانو د لاسه شهیدان سوله کده دوغه غم دغه نس کولای راځي چې پر دوغه باندې یو مرګ یو بد وای ولې چې زموږ بچانې غر کړه دلته او زموږ ایست نارای چوک ناو
دی ولایت مې رهبرین دا چې همداسې خپل غزمه جاری وساتي د دې ترڅنګ هغه سیمې کې چې نامنی ډیر لاله خپل امنیت پر یاخ تر څو دغه د ټولنیز ولایت خلک په ډاډمنه او امنیت
لدی سره سم د دې ولایت مدني فعالان هم انتقاد کوي چې دولت د دې ولایت د امنیت او ثبات لپاره جدي اراده نه لري او لکبلې هر ورځ د کندز خلک قرباني ورکوي. بل خو د کندز ولایتي شورا هم د خلکو دغه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال یوازې د کندز مرکز او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولتي ځواکونو تر واک لاندې دي او په نورو پاتې سیمو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري. د دې ولایت د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري په دې اړه وایي:
نو موږ هم له دغه خلکو نه دا تقاضا لرو چې دغه ګزمو ته د ادامه ورکړي او عملیات په لاره واچوي چې څو دغه بعضې سیمه چې د مخالفینو په لاس کې ده دغه سیمه د مخالفینو له لاس نه آزاده شي.
د کندز امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دولتي ځواکونو د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله د وسلوالو مخالفانو کمیت راټیټ شوی او اوس مهال د نوموړي ولایت په کچه څه باندې 2000 تنه وسلوال مخالفان له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي.
طالب بعد از اینکه چندین عملیات در ولایت کندز صورت گرفت فعلا او توان که در گذشته داشت او توان نه
موږ د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله وسلوالو مخالفانو ته کلکه ماته ورکړې او طالبانو خپل پخوانی زور او قوت له لاسه ورکړی ځکه امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته راوتلي دي او طالبان نور په دې ولایت کې هیڅ هم کولی نه شي. د ښاغلي حمیدي په وینا چې په دغه ولایت کې د داخلي طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم فعاله حضور لري. د کندزیانو په وینا چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د وسلوالو مخالفانو پاملرنه زیاته شوې ده او برسیر پر دې د داخلي طالبانو تر څنګ زیات شمېر بهرني جنګیالي هم شتون لري او د نوموړي ولایت په کلیدي سیمو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي او برسیر پر دې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو اعمالو ترسره کولو په برخه کې روزنه هم ورکوي خو حکومت تر اوسه پورې د دغې ډلې د ځپلو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی. د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د اختپې پر سیمې وسلوالو مخالفانو خپل تعرضي بریدونه پیل کړي او لا هم جګړه جریان لري. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع: د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي و اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ. مایک پومپیو د سعودي عربستان، اردن او اسرائیل له چارواکو سره په سیمه کې د ایران پر فعالیتونو خبرې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلی او امریکا له موافقې د وټولو خبرداري ورکړه ده. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل دریزه دفاع کړې او ویل دي چې په موافقه بدلون نشي راتلی. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سعودي عربستان ته د خبرو لپاره ورسید. پامپیو به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره د ایران د راکټي پروګرام په اړه بحثونه لري. د پامپیو سیاسي سلاکار براین هاک چې په دې سفر کې ورسره ملګری دی نن په ریاد کې خبریالان ته وویل چې له خپلو اروپایي متحدانو او په منځني ختیځ کې له دوستانو غواړي چې د ایران د راکټي پروګرام له امله پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګیږي. مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته منځني ختیځ ته په اوله رسمي دوره کې اردن او اسرائیل ته هم دي. د هغه د سیاسي چارو سلاکار نن خبریالان ته وویل چې ایران د نړۍ سولې او ثبات ته یو تهدید دی. د رپورټونو پر اساس پامپیو به منځني ختیځ ته په خپل سفر کې د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه هم بحثونه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې تر 12 نیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقه اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دي چې که په موافقه کې سترې نیمګړتیاوې سمې نه شي متحد ایالات به له موافقې ووځي. ټرمپ د جمعې په ورځ په خبري غونډه کې وویل پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار اخلي یا نه خبرې نه کوي، خو وی ویل چې ټول باید ډاډ ولري چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. ایران په 2015 میلادي کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبه په ورځ په مسکو کې ور بیا وویل چې برجام د بدلون وړ نه دی او هغه بدلونونه چې د امریکا ولسمشر یې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې غواړي دوی نشي منلای. ظریف وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنه د تهران او نړیوالو قدرتونو په اټومي موافقه کې بدلون د ایران ولس او نړیوالو قدرتونو ته د منلو وړ نه دی. له تهران سره د اټومي موافقې نور اړخونه لکه جرمني، بریتانیا، فرانسې او چین پر واشنگټن ژغ کړی چې له موافقې د نه وځي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو له جوړولو د ایران د منل کولو غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې مایک پامپیو مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل شي له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې له سترو منتقدانو او مخالفانو و. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نیمګړې ده او ډېری تیروتنې پکې شته چې باید اصلاح شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوري وړاندې کوي او لاغه وروسته ورزشي خبرونه به له یوسف خان زدران نووري.
کندوز د امنیت قومندان وایي د ولایت قلعه زال ولسوالۍ د اخته پی د سیمې له مرکز څخه وسلوال طالبان په شاتم بولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دوه ماشومانو د وژل کې دوه او لسو زیاتو کسانو د ټپ کې دوه خبر ورکوي. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د وتنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د ولي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د ولایت په کوشکونه ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. د په افغانستان کې د ترکیې سفیر دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنی ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدینو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالډ ترمپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي. او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییزو لاریونونو ته دوام ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د موټر سایکل غلاونې سیالۍ تر سره شوه. په دغه سیالیو کې د هیواد د 15 ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ او هرات شاوخوا سل لوبغاړو برخه اخیستي وه. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي راډیو ته ویل دغه سیالیو څخه هدف له هیواد بهر د موټر سایکل غلاونې سیالیو ته د خو لوبغاړو انتخاب دی. د آسیایي ملتونو د فوټبال د 14 کلن لوبډلې د سیالۍ جدول اعلان شو. په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې لوبېږي او افغان 14 کلن لوبډله پکې د لومړي ځل لپاره برخه لري. افغانستان د دغه سیالیو په ډی ګروپ کې ځای لري او له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره لوبې ترسره کوي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 16 نیټه د مالیزیا په قربتوب پیلېږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او راجستان رایلز لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ته وتلې دي. سن رایزرز حیدرآباد لوبډل چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم لزان سره لري. تر دې دمه په سیالیو کې 15 لوبې ګټلې او د جدول دویم مقام لزان سره لري. راجستان رایلز بیا په شپږو سیالیو کې 3 ګټلې او 15 مقام لري. د دغه لیګ د تیر شپې په سیالیو کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې تر دې دمه د ګروپ پیاوړي لوبډلې چینای سوپر کینګز لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه.
د سات خبری برخه هم دوم روا د انصاف پلټه کې او د ورکوشو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسې اوریدو تر بولو
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په ویډیو کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتی ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسول ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستا نوم سدیو د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
قدرت الله پاتشا د تخار ولایت د بهاره کلسوالی اوسیدونکی.
ستونزه د څه ده؟
د موږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزې لري. موږ یو صحي مرکز د ولسوالۍ په کچه لرو، صدا د موږ بسنه نه کوي. د موږ تعداد د مراجعینو ته نو د موږ د خلکو غوښتنه دا ده صدا مراکز ډېر شي او په دې منځ کې په شفافه توګه په صحي برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحي مرکز موږ لرو، دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی، د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه، یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه نسي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبور کېږي چې باید د ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغسې شکایتونه د ولسونو لخوا نه، د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمات نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي، دوی الا دغه د مرکزي جامع مرکز مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي، مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لست کم ده او موږ تاسو نشو تداوي کولی، او ډاکټر یا هغه مسؤول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافي نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بنان دوی نه امیده، بدون له دې نه چې په کومه هیله دوی لري، ناهیلي بیرته لغه صحیح مرکز نه وځي. بیا دوی مجبوره کېږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړی او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړي؟
موږ خپل ستونزې له پولیسو سره شریکه کړي دي. زموږ ګیلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدماتو ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه درته وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تیریږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ښه، اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو د موږ غوښتنه دا ده چې په ضمن د دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نه شي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولای شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه ساري امراض او ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي. تر څنګ دې شي هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري. نو په ضمن دې کې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو ساري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور د دې موږ غوښتنه او هیله هم داسې باید ډېر شي.
تاسو کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوي او یا تلف شوي؟
هو هو هو، موږ کاملا موږ ولسونه دی یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاید هم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ویلادي تکلیف لاله لري مورګان په حق رسیدلی مشکله دي نسی چې مراکز ته ورسیږي.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د عام روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د سانګې رئیس خاغلی ډاکټر حبیب الله اروال سره شریک کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې د روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
دیک شک نشته چې د عام روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نور دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات عرضه کړي، روغتیایي خدمات، چې په دې سره کې په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته. او تخار هم یو د افغانستان د ولایتونه دی او بهارک ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته بیا هم روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې کوم روغتیا مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوع کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب ارول، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډیر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوانه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یو خبره به زه باید درس کړم چې د افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې په هغه ځای کې جنګ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو په ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډي کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بې ځایه شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د اکشف نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلیو کې نفوس زیات شوي دي. دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو دا د روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې که هغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نو وړوکي روغتیایي مراکز دي چې نسبتا ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړېږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم افتوار ویزیتون لري د اغزانونه چې هغوی لري دي هغوی په تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
واضح خبره ده، په دې باندې موږ پوره کار کوو، توجه لرو او موږ امیدوار یو پوهیږو په دې باندې انشاءالله ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړی و چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي او د عامې روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی، له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانې ته ورته اوریدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلي، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې رارسېږي هغه نسو خپرولی. د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا یادداشت کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږه او د خبرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه اغا جان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی دی، تورې سترګې دي، سری سری لسکې پکشي کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زوی یم، د لوګر د ولایت یم. خو ښه پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې ښه نه کوي، بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې ماسم اکا زوی یم، محمد الله نوم یېزم، تورې سترګې دي، دا څنګه نمرنګ تور سړی دی، باریک دغه زما لمبر دی چې پر اویا بیچ پته پته درسو درڅرګر ته بولان پاډه چې دغه زما راځه نمبر دی. السلام
علیکم. زاب چې سیم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو کس ناست دی، خپل نوم اسماعیل کا کوشي. دی وایي چې زما زی اته کال کیږي حضرت په نامه دی ورک دی. نو دویونی مخکې د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه د ستاسو د خبرونې د لارې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې د خپل نوم ورکړی و چې زم د کندهار ولایت پنجوایي په ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږم. کچیرې دی ازما ژغ اوري یا هغه دوست چې دی ورسره استیږي که دا دغه ژغ اوري، دی د خپل پیغام ثبت کړي او یا دې دغه ازما پیغام په خوښ کې ونیسي. زما د تلیفون شمیره دې واخلي. زه د پنجوایي په ولسوالۍ کې البته د ساتان کار کوم. دلته جرا چې زما په دکان باندې بیا به د دغه سیمې څخه د دې دوستانو ته زه زنګ وهم. زما د تلیفون شمیره دې دی ثبت کړي 0 اویا 9 10 14. شمیره یو ځل بیا ورته وایم 0 اویا 9 10 14. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما ږغ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې ږغ اوري په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوستې سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تل ژوندي وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلاران په شاله کې هغه مړی پیدا کړی وو، هغه ورونه څخه دا یله کوم چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی وو. دغه زما د ټلیفون شمیره ده 0 4 2 3 6 9 4 6. زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي، موږ دغه منتقار ټول وغوښتله. موږ سړی ورک دی، دا 4 میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما ږغ اوري دغه به ډېره مهرباني وي چې زما دغه شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا مومن بارک چې کوم پیغام نه هغه موږ ته شیر کې چې بیا ته شیر نه شي چې موږ موږ د نمبر یا واخلو د نمبر یې او کاغذ هم څه هم پرې کړو بیا نه شو کوو مهرباني مې کندهار په اړه باندې څنګه کوي مومن مې څه هغه موږ تر دا بیا نه شو کوو مهرباني مې.
په السلام علیکم. زه دولت ملچا د کندهار د پنځه ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپل کوره څخه کوچنۍ راوتلې وم، نو د انن ساحې پورې زه ورکه منو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیانو یا ټوله ورک شي. نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ماته چې په دغه شمېره زنګ ووي، زما د تلیفون شمېره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما آواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه څخه مننه خدای پامه.
ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 1 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. ما یو خوري ده ورخته وای ده مومن نیږي نو وسه پرن کا دی لا کا او هکې چې د کندهار ولایت یې ما نو کدا چې چې دای لا دی ما غاری اعلی تعلیم غاری دی دا اله ده زایمو پیا مو سره نشل کی او یوي کی او دایما نمبر توایي دایما نمبر کدا یاد دی او خپل باندې کی 0 2 1 2 0 3 5. یو زره بیا 0 2 1 2 0 3 5. دا د دې راځي چې ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. زه په خپل د بادغیس ولایت یم، د مقرد ولسوالۍ یم، د امدیګ د کلی یم. یو زوی مې ورک دی، پنځه میاشتې کېږي، دوه کاله یو میاشت کېږي. په نامه د اسدالله دی، د پلار مې میرزا دی، د پنځه کالو دی. دا دوه کاله کېږي نه په جده دی. د هر ورور سره کېږي، د هر چا سره کېږي. په خاطر د حالا زموسته زنګ وې په دغه شماره باندې زه په خپل پسترګو باندې محیوب یم. د قرانه او سراتی او هرات او زه پیلم په هرات کې شنم. په دغه شماره دې زنګ راته وې 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یادې خپل از ما زغ انګریز په خپل په څنګه باندې ما یو باندې وسلام
بلی السلام علیکم زاد القین لپاراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنو اساس سره تلین کې مورره زما یو ورودی په نام د عبد الکریم تقریبا 2000 کې حضرتک سوال وره هر مسلمان مو چې په باب باندې معلومات لري ډیر هیله کوم زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوې زما ټلیفون نمبر دی 0000 5 5 8 6 5 5 د ټلیفون نمبر یې ځل دی اعلانوم 0000 5 5 8 پاش پاش شلکه پاکستاني کالداري جائزه لري وروره خمه خاګ از ما ټلیفون په نمبر باندې زنګ راوې زما د ټلیفون بلش لري دا 0000 5 8 8 0000 8 و ډیر زیات مننه
السلام علیکم زامر جان نهیل منور د نایو لسوالی او سیدن کيم زما کا احمد کول پنامه دی سنجری سره دی په ورو مې صدرون دی اصحابی تکلیف تری نو دا اوات میاشت کیری چی نادره کسوی دی که هر دوست پیدا کری وی شکنی داری مخصوصا مارا بندی رنگو بیه شب روا سزور سزور نا شپار دیت از شمارا بیا یو زید کرون شب روا سلول سزور نا شپار دیت از شمارا دیت مخصوصا خریف اول
والي السلام عليكم زغل احمد دهلي من دوله انا علي بن سوالي دلي باغ وزغل كما كانت دشا محمد بن احمد قادر نيم قال كيف تكون سخنا در تسوي مرد د مار جاد جوان طهر اسم معلومات مل اور كثير د خپل زما زغل دي نور دوستان قربان انت والان تجني نو مهرباني دي وي كي بدغ نمبر دي وما تزنگ وي چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیرته وشوږ دې مارا یو ځل بیا وان چپر و چپر و یو سل کوارلس ډیرته وشوږ دې ما د امازې سن الله هم راځوي ته هغه کولای شي چې دا مارا معلومات راځي یا په کوزر افانی جایزه لري.
سلام علیکم زافز محمد دای هلمند ولایت نزالی ول صالح څنګه دا پیغام در زما محترم از ما یو د اکاز ویری احسان الله په نامه دی د څو میاشتې دا خپل کاله یا خپل کاله بچی دي څورک سوی دی د دینو کالو څورک سوی دی د کندی د یا د اول کال باندې ورکو د پلار نه او د ما را کړی زه دا پاکل کار څو معلومات لري ماته کې مهرباني لمشي په داس نره رنگ وې نره یو ځل تکرارو څه پروا څه پرتنځه څه پروا پار یو څلور درې نړۍ دل ځوان څه پروا څه پرتنځه څه پروا او پار یو څلور درې
زاج محمد خان خبره کوم از ما ورور محمد الله چې څنګه مې چوري دی او کیږي چې د فرارو په سینه کې نظر راکسوي دي که هر ورور په دغه معلومات زما د ورور په اړه معلومات سره یادې زما زغ اوري ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي څه پر اویا درودرش نشوته څنګه سوا څنګه اویا بل نمبر مې دی څه پر وسو څلور اویا ووی نجرش اخله تمام.
زه محمد مریم د کندهار ولایت زما یو د مازوی دی چې مشهور په جانان دی اصلي نوم یې سمي اولاد د کندهار ولایت پنځوي ولسوالۍ د بلندی د کلی دی که هر چا دې دلوي د تا یو کار کوي چې د چمن په شهر کې نه درکه سوې دي کار چا دې دلوي زموږ سره د پردغه شمیره تماس ونیسي دی زما خپل زما आवाज اوري صفر اویا دو څلويش شپږ شپته یو سلو دو اویا.
بله السلام علیکم محمد ګل ترخیل خبره کوم له تبې کونج لغمان مرکز نازمن جو مرګره ده د فرهاد جواب په نام لغمان ولایت نو ورکسوي ده که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمیره دې مهرباني لمس زنګو 0 و و و درې تیرې و و دوا سالو 0 شپږ نه سینځ و سلام په احترام.
السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره پر تماس کوم ماورو دی د جولت په نامه د نن سال کې مسونه دارا کوي اچھا دا کوم معلومات چې په دا لمبا ځم سره اړه کوم چې پر بیا اوه یا څنګه چې سلام.
السلام علیکم مانو مزت لادی دا یو ما یو ورور چې نن سې د کلابي د پزه کال کې دی چې یو تماس نه راکې مالا بار سي پر بیا درويش یو دو واری نه و پینځوس لمبر د ازماري د اړیکې منن.
الو السلام علیکم زما نوم عبدالله دی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده زما یو ورور دی لس کاله کېږي چې ورک دی هر څوک یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا دو څلوېښت څلور سوه اووه اویا پنځلس تېره مننه.
السلام علیکم دادادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکې دي احترامات وړاندې کوم. زه د غزنی ولایت کې جرادین خسار خبرې کوم. زما یو خوریه ده مؤمن نومیږي د مؤمن په نامه ده اول وړې دادادی رادیو ته بیان وکړی و لمبر یې ما نه کوڅی ددار ولا دادی رادیو ته ویل کوم چې کدا چې ولو هغه لمبر یې چې دا ولو ما ته راتویل مؤمن نومیږي په ولا فهم يا خالم ده دې چې دې کندار ولایت یې ما نو کډله دار وار کډه ما غاګاری اولاد جزادي راځو دا غنه شرکو ده ما بیان نو پات ده چې دا ما پلمبر باندې دی چې فورا باندې دې ما تلیفون وکي چې په دوه واري وو یو دوا نه چې پور برېټینګ وو یو واري سره بیا تکرار ومه چې پور دوه واري وو یو دوا نه چې پور برېټینګ و ازادي راديو زنده‌باد.
سلام علیکم زاتن مناتین غزنی دی ولایت کې یو څو څو کلاس د پښتون د دانان زوی ما یو تر دې مومن په نامو د ټکاله کې د کورن درکو یې ران پلوټ ولو نو د فضل احمد زوی ده دا بل ورځ ازادي راغلې چې ټلیفون نه کړی چې کندهار کې هم رالولی نو بیا هغه زه پیغام سم موږ نه کړو سم چې د څه وویل ازادي راځي چې دا غوښتنه کوم چې یو دما پیغام نه سر کې او بل دا غوښتنه کې کوم چې دغه پیغام یو ځل بیا نه شي چې موږ یې سم واخلو او دا نمبر وو سلام ته احترام سم ډېره مهرباني
مننه کوم رو را په دې هله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان جر تر جر پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده